द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو ده نن د نهې ورځ وزراش پاره سم کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه د پاکستان کې وخت شوې ده د ماخام شپه افغانستان کې دی د ماخام پینځنی می په واشنگټن ډی سی کې د سحر 8 بجې دی د وایس اف امریکا ډی ریډیو خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جواد
هر کله وایو په دې خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو خو لا بل غوښې د خبرونو سرټکو ته
د خیبر پختونخوا په پیښور کې د سړک د غاړې په 14 کې درې امنیتي سرتیر وژل شوي او مومند اونجنسي کې امنیتي چارواکي وایي چې په تحصیل صفو کې درې طالبان وژلې بلخوا د پاوز مشر لاسو نورو ترهګرو ته د مارګ په سزاګانو لاسلیک کړی دی
نو دوی چې دا په کوم څه طرز او طریقه باندې د سزاګانې ورکوي نو دوی په خپل په آرمی اس باندې هم عمل درآمد نه کوي اصل افسوس خبره ده کنه
نړیواله ټولنې او د بشري حقوقو ډلو پرون کابل کې په شیعه مسلمانانو د داعش ډلې لخوا شوی برید په سختو ټکو کې غندلې افغان حکومت وايي د ټولو ډلو سره به په ګډه امنیت خوندي ساتي
او ملګر ملتونه وايي په عراق کې د داعش په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو له امله د بې ځایه شویو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی څارونکي وايي د سوریې ځواکونو د روسیې د هوایي ځواک په ملاتړ هم د الیپو په ختیځو سیمو باندې بمباري کړې ده د پاکستان د پاوز سرلخکار جنرال راحل شریف لس نورو ترهګرو ته د مارګ د سزا پخلی کړی دی د پاوز د رسنیو څانګې د سې شنبې په ورځ په یوې بیانیه کې ویلي دي چې دغه کسان په ترهګرۍ د خلکو په وژنه او د یو پوځي چارواکي په وژلو کې لاس درلود خبر زیاتوي یاد کسان د تحریک طالبان پاکستان او یوې بلې توندلارې ډلې لشکر اسلام غړي وه بلدورتا د خیبر پختونخوا مرکزی خار پیښور کې امنیتي چارواکي وایي چې سړک د غاړې د بم په یوې 14 کې د ملیشي درې تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي دا پیښه نن د سه شنبې په ورځ د بشیر آباد په سیمه کې رامنځته شوې ده چې پړی د پاکستانی طالبانو احرار ډلې په غاړه اخیستې په دې اړه نور حال ارشد مومندر کوي
نن د خیبر پختونخوا سرخر په خور کې د سړک غړي خخ به میچودنه کې درې ملیشا عسكر وجل شوې دي او د یو لاروي به شمول 15 نور ټپيان دي د پیخور پولیسو مشر تیر خان وای ملیشا عسكر د ډیوټي کولو نه پس بل لوري تروانو چې د 14 خکار شو 14 روستو سیمه ته ګن شمیر امنیتی ځواکونه استول شوې دي
یي فرنٹیر کانسټابلری کی ایک گاڑی نفری ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہی تھی تو اس کے اوپر آئی ڈی ہوا ہے جس کی وجہ سے تین اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور تقریباً پانچ لوگ جو ہیں اس میں اس کے علاوہ زخمی ہے جن کی حالت سٹیبل بتائی جاتی ہے
دی پیخی ذمہ واری د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ڈل منل او عام الس د امنیتی ځواکونو نه لری اوسیدو خبرداری ورکړي بلخوا مومن ایجنسی کې امنیتی ځواکونو سرچینه وای د تحصیل سپو په غړې قندارو سیمه کې شوین خطه کې درې جنگیالي وجل شوې دي چارواکي وای تیر شپه امنیتی ځواکونو سیمه کې غزمه کوله چې وسلوالو سره مخامخ شو او دوانو ترمنځ انخته وشو سرچینو په وینا د انخته زینه وسله او بارودی مواد هم قبضه کې اخیستل شوې دي او هم تحصیل سپو کې سړک غړې خخ به میچودنه کې یو خاصدار ټپي شوې دي یو رزلاند هم په تحصیل سپو کې وسلوالو په ډز دوه لیویز عسكر وجل شوی او چارواکی وای په سیمه کې پر لپسې بدامنې په خورستو یو کلک امنیتی ګامونه پورته کړی او زی پر زی د لټنې عملیات هم روان دي ارشد مومن وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی په خبر
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې بعد سبا یعنی د 13 نومبر نه د پولیو پر ضد د ویکسین کمپین شروع کیږي دغه مهم بعد درې ورځې جاری دغه مهم هدف ته چې د 15 ضلعو 15 لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکړی شي او قبایلی علاقو کې به هم د 1 لک نه زیاتو ماشومانو پورې دغه ویکسین رسول کیږي بل خواته د صوبې په زرګونو هیلت ورکرانو نن احتجاج کړی د دوی غوښتنه ده چې صوبایي حکومت دوی ته هم د نورو سرکاري ادارو د ملازمینو په شان د صحت الاونس ورکی او د افغانستان سرخار کابل خار د باقر العلوم مدرسې په جمعات کې د دوشنبه په ورځ د عاشورا د سلويختمې ورځې مانسلو په مراسمو تر سره شوې ځانمرګي برید په ملي نړیواله کچه په سختو ټکو غندلې شوې ده. دغه برید ذمہواري چې د داعش وسلوالو په غاړه غستې د افغانستان د صدر د چیف اگزیکټیو په ګډون پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د بخښنې نړیوال تنظیم هندوستان پاکستان او د بشري حقوقو نورو ادارو هم په سختو ټکو کې غندلې ده. د غشان یو شمیر افغان سیاسي سیډونکو د عاشورا په مذهبي مراسمو تر هغه غریزو بریدو ته ابریدونو ته په اشاره سره وایي چې افغانستان د جګړې لومړی کرخه ده او کنړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالات د تر هغه غرو اصلي پټنځایونو ډله منځه وړلو لپاره په عملي اقداماتو لاس پورې نه کړي نو تر هغه ډلې به ټولې نړۍ امنیت ته خطر جوړ شي.
د متحده ایالاتو نوې ټاکل شوې ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې هغه به د خپل کار په لومړۍ ورځ اعلان وکړي چې هیواد یې له ترانس پاسفیک پارتنرشپ یا ټي پی پی څخه وځي. ټي پی پی د پاسفیک د دولسو هیوادونو او د امریکا ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې تړون دی چې د اوو کالو سختو خبرو اترو څخه وروسته د 2014 میلادي کال د فبروري د میاشتې په څلورمه نیټه لاسلیک شو. په دغه تړون کې چین نه دی شامل. ټرمپ د یوټیوب له لارې په یوې ویډیو کې ویلي دي چې یا تړون د امریکا لپاره یو بحران دی او زیاتوي چې د دې پر ځای به د یو شمېر مناسبو دوړخیزو سوداګریزو تړونونو په اړه خبرې وکړي چې په ترڅ کې به یې په امریکا کې دندې زیاتې شي او کاروبار به بیرته د امریکا خاورې ته راوړي. ولسمشر اوباما که څه هم د دغه تړون ملاتړ کړی و خو په کانګرس کې هیڅ کله د تایید رایه را خپله نه کړه. د جاپان لومړي وزیر شینزو آبی ویلي چې یا تړون به د امریکا له وتلو سره بے معنا شي.
په نیویارک کې اوسیدونکو یو یمنی تن ترهګرو ته مرستو په تور کې تورن کړی شوی دی. د ګول پورس د نیویارک په وفاقي عدالت کې د ودیشتو کالو محمد رفیق ناجی پر ضد دغه تورونه واورول شو. په دې موضوع نور تفصیل ورو منزا شهید نه.
د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې تیره ورځ یو یمنی امریکایي د داعش وسلوالې ډلې سره په مرستو تورن شوی دی. دغه تن چې 10 کلن دی محمد رفیق نجی نومیږي. په هغه تور لګېدلې چې نیویارک ښار کې د یو برید په پلان جوړولو کې یې لاس درلودو. هغه د یو مخبر په توګه د وسلوالو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د جولای میاشتې کال 2018 د فرانسې نایس ښار کې د برید په شان د یو ټراک په ذریعه په نیویارک کې هم حمله ترسره کړي، په کومې پیښې کې چې شاوخوا 4 کسان وژل شوي وو. سارنوالان وایي چې نجی خپل پر فیسبوک هم داشان پوسټونه کړي دي کوم چې د داعش ډلې څخه خپل ملاتړ ښایي. د هغه پر ضد درد شوي قضیې فایل ښایي چې هغه په وروستیو کې ترکیې او یمن ته هم د سفر پر مهال د هغو ځایونو څخه د لیدو هڅه کړې کوم چې د داعش ډلې تر کنټرول لاندې دي. او همداشان د نجی یوې ملګري ورته د یمن سفر پر مهال په بیلابیلو وختونو کې پیسې لیږلي دي. د امریکې لوی څارنوال یا اټارنی جنرال روبرټ کیپرز ویلي دي چې نجی په یمن کې کورنۍ لري او یو بچی هم هلته دی. د کوم لپاره چې په کار نه دی هغه ته اجازه ورکول شي چې له هېواده بهر سفر وکړي، ځکه چې دا خطر دی چې هغه د خپل قضیې او رونې تر مخه په تیښته کامیاب شي.
ملګری ملتونه وایي په عراق کې د داعش په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو له امله د بې ځایه شویو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. له داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو عملیات د تېرې یوې میاشتې راهیسې پیل شوي دي چې پکې شیعه ملیشیا او کوردي جنګیالي د ښار په لور ورو ورو پر مخ روان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې 85,550 وګړي له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي چې 14,000 یې یوازې په 13 اونۍ کې وه. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د موسل د ښار و ګڼمیشتي سیمې ته د جګړې په رسېدو سره به لا نور کسان هم بې ځایه شي.
د امریکا جنوبی ښار چټانوګا کې د ګول په ورځ د سکول بس د حادثې نه پس پولیسو د بس ډرایور گرفتار کړی. په دغه حادثه کې لږ تر لږه 6 د سکول ماشومان مړه شوي. چارواکي وایي په بس کې د حادثې په وخت 15 ماشومان سواره وو. د بس په ډرایور د لاپرواهۍ سره د ډرایوینګ تور لګول شوی. د حادثې نه پس 30 ماشومان هسپتال ته راوستل شو چې 15 ماشومان د حادثې په ځای او یو ماشوم په هسپتال کې ساور کړی و.
څارونکي وایي د سوریې ځواکونو د روسیې د هوایي ځواک په ملاتړ د الیپو په ختیځو سیمو باندې بمباري کړې ده. دغه بمباري یوه ورځ وروسته له هغې وشوه چې یادو ځواکونو د الیپو په شمال ختیځ کې په یو شمیر سیمو کې د یاغیانو په وړاندې پرمختګ وکړ. دغه سیمې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د یاغیانو په ولکه کې وې. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې اداره وایي چې د وروستیو جګړو له امله 15 ملکي وګړي وژل شوي دي او د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د شمیرې د زیاتېدو ویره موجوده ده.
د مصر ستر عدالت نن د نهې په ورځ د ملک لري کړی شوي پخوانی صدر محمد مرسي پر ضد د عمر قید سزا هم ختمه کړې ده. عدالت امر کړی د محمد مرسي پر ضد د فلسطینی حماس ډلې سره جاسوسۍ په تور کې د مقدمې بیا د سرنا شروع کړی شي. یاد دی تیره هفته هم عدالت د مرسي پر ضد په یوه جدا مقدمه کې د مرګ سزا ختمه کړې وه. محمد مرسي په مصر کې د 2011 د پاسون نفس په جمهوري توګه انتخاب شوی و چې 2013 کې عبدالفتح السیسی د څوکۍ نه لري.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غواګیاست او اوس هم راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د پاکستان د پاوز سر لخکار جنرال راحیل شریف لس نورو ترهګرو ته د مرګ د سزا پخلی کړی دی. د پاوز د رسنیو څانګې د سه‌شنبې په ورځ په یوې بیانیه کې ویلي دي چې دغه کسان په ترهګرۍ د خلکو په وژنه او د یوه پوځي چارواکي په وژلو کې لاس درلود. بشپړ حال د پیر ولایت چاپ راپور کې.
د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف فوزی عدالتونو نه سزا یافته لس نورو ترهګرو ته اورول شوې د پانسۍ د سزاګانو منظوري ورکړې ده. د ای اس پی آر تر مخه دغه سزا یافته مجرمان د ترهګرۍ واقعیاتو، ریاستي ودانو باندې حملو او امنیتي سرتیرو او عام وګړو په قتل عام کې ککړ وو. د فوج سر لخکر چې د کومو لسو ترهګرو د پانسۍ د سزا منظوري ورکړې ده، هغې کې حنیفه ولدي عمر زرین تړاو د لاقانونه ګرځولې شوې تحریک طالبان پاکستان سره دی او دته د فوج د حاضر سرویس کپتانانو د تختولو او د دوی د وژنې په تور د مرګ سزا اورولې شوې ده. هم د ټي ټي پی سره تړاو لرونکي خاسته محمد ولدي عبدالجلیل علي رحمان، ولدي حبیب الرحمان فضل علي، ولدي احد محمد علي، ولدي عبدالرحمان او نثار ولدي دمساس خان ته د امنیتي سرتیرو او عام وګړو د وژنو او ترهګرۍ واقعیاتو کې د ککړتیا په تور د مرګ سزاګانې اورولې شوې دي. دغه شان د فوج سر لخکر د بل یو له قانونه ګرځولې شوې لشکر اسلام نومې وسلوالې ډلې څلور نور ترهګرو ته اورولې شوې د مرګ د سزاګانو منظوري ورکړې ده او د فوج د عامو اړیکو څانګې تر مخه دغه مجرمانو د فوزي عدالتونو پر وړاندې د خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې نه وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ کیسونو په تیزۍ سره اورېدنې لپاره فوزي عدالتونه جوړ کړي دي. که څه هم د پاکستان حکومت دغه ځانګړي عدالتونه په هیواد کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ډېر ضروري بلي، خو په دې عدالتونو کې پیش کېدونکي وکیلان د فوزي عدالتونو لخوا خپل کړی شوي طریقې کار د انصاف د بنیادي تقاضو په ضد بلي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې په فوزي عدالتونو کې پیش کېدونکي د ملک تو وکیل لطیف افریدی اډوکیټ وای چې په فوزی عدالتونو کې ملزمان د خپل دفاع د حق نه محرومه ساتلی شي.
نو دوی چې دا په کوم څه طرز او طریقه باندې دا سزاګانی ورکوي، نو دوی په خپل په آرمی اف باندې هم عمل درآمد نه کوي. اصل افسوس خبره ده دا کنه، مونږ چې کوم کې شروع کې پېښو او پاره کې های کورټ هم نامنظور کړ، بیا سپریم کورټ هم نامنظور کړ، اوس په کې ځینو خلکو ریویو کړی دی.
د پاکستان ستر محکمې فوزی عدالتونو جوړښت د ملکی آئین او قانون د چوکاټ دننه بلل دي او سپریم کورټ د دغه ځانګړي عدالتونو فیصلو ته بیا کتنې اختیار هم د خپل ځان سره ساتلې دي. خو د ملک تر ټولو لوی عدالت تر اوسه پورې د فوزی عدالتونو نه سزا یافته د یو مجرم اپیل هم نه دی منظور کړی او سپریم کورټ د فوزی عدالتونو دغه ټولې فیصلې برقراره ساتلې دي. د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف د لس نورو ترهګرو د پانسۍ د سزاګانو منظوري په یو داسې محل کړی ده چې د در خپل ملازمت میاد د روانې میاشتې په 28 نیټه ختمیږي او د 28 آئینی بدلون د لاندې جوړ فوزی عدالتونو لپاره ټاکلې شوې میاد هم د راتلونکي جنوري په میاشت کې پای ته رسی. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې په تیزندې باندې عارضي پابندي هم پورته کړې وه او د بشري حقونو خپلواکه تنظیم ایچ آر سی پی تر مخه د دغې پریکړې وروسته اوسه پورې په هیواد کې 425 مجرمان تیزندې کړي شوي دي. دغه شان فوزي عدالتونو تر اوسه پورې د 100 نه زیات ملزمانو ته د ترهګرۍ په واقعاتو کې د ککړتیا په تور د مرګ سزاګانې اورولې دي. د بشری حقونو ملکی او نړیوال تنظیمونه د پاکستان د حکومت نه د تیزندې د سزا ختمولو غوښتنه کوي او دوی د فوزی عدالتونو وجود هم د بنیادی بشری حقونو په ضد او د ملکی عدلیې خلاف یو متوازی نظام بلي. خو د پاکستان حکومت د دغې عدالتونو جوړښت هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروری بلي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د اکران اوریدونکو، د عالمی مذهبي ازادۍ دپاره د امریکا کمیشن په پاکستان کې د مقامی غیر سرکاري ادارې یا این جی او سره په شریکه باندې د پاکستان چې کم تعلیمي نصاب دی هغې ته د بیا کتنې فیصله کړې ده. د یو ایس سی آی آر ایف تر مخه دوی وایي چې په پاکستان کې په نصابونو کې یعنی په اسکولونو کې چې کم کتابونه شمانو ته ویل کیږي په هغه کې د جنگونو او د جنگي اتلانو قصې ډېرې دي، په مقابله کې د فن، د تحقیق، د کلتورونو په حواله سره. د دین علاوه د پاکستان او هندوستان ترمنځ جنگونو باندې خلوی لوی مضمونونه دي، خو په نړۍ کې امن څنګه جوړېدای شي په دې باره کې هیڅ معلومات نه ورکړی کیږي. په دې موضوع تفصیل اورو رابیا پیرنا.
د نړیوالې مذهبي ازادۍ امریکایي کمیشن یو ایس سی آی آر ایف د ځایي غیر سرکاري مؤسسې سره په ګډه پاکستاني نصاب په کتابونو کې د نور بدلون وړاندیز کړی دی او ویلي دی چې په نصاب کې پکار دی د نفرت پر ځای د وطن سره مینه رابرسیره کړی سیم. د پاکستان تعلیمي نظام کې د عدم برداشت په نوم یو رپورټ کې یو ایس سی آی آر ایف ویلي دی چې په نصاب کې یوازې د اسلام د مذهب په اړه پوهنه خورېږي او په پاکستان کې موجود د نورو مذهبونو په اړه په نصاب کې څه نه دي شامل کړی سوي. رپورټ دا هم وایي چې په پاکستان کې د ټولو جماعتونو نصاب کې پر جنگ او جنگي هیروز اړخ ته زیات ته پام راګرځول شوی دی، خو په نصاب کې فن، آرکیټیکچر او کلتور اړخ ته څه پام نه دی راګرځول شوی چې تر ټولو لویه ستونزه ده. رپورټ دا هم وایي چې د ازادۍ څخه وروسته تاریخ کې هندوستان سره پر جنگو باندې زور راوړل شوی دی، خو د امن هڅو ذکر نه دی شوی او د غیر مساوي تاریخي حالات اختلافاتو کې زیاتوب راوستي دي. په پاکستان کې وخت په وخت په نصاب باندې اعتراضونه کیږي. د دغه اعتراضونو په اړه څېړنکار او د تعلیم پوه خادم حسین د ډیوه ریډیو سره خبرې کوي.
پاکستان کې د نصاب او د تعلیمي ماحول او د تعلیمي نظام په حواله کوول شي، نو دا یو داسې قسمه ذهنیت یا یو داسې قسمه مایند سیټ یا داسې قسمه تربیت کې روزنه کې د ماشومانو چې په هغه کې ترې څلور سیزونه ډېر واضح وي. لومړی خو دا ده چې ماشوم د موجوده تهذیب نه قطع کړي. دویمه خبره دا ده چې انسانان په مختلفو دنیا کې څنګه اوسېږي، د هغه تهذیبونو نه په مکمله توګه نه تر ډېره حده پورې ماشومان نه خبره ساتلي. او دې سره سره که چېرته هم د اتلانو یا د رول ماډل ذکر شوی دی، هغه جنگ سره متعلق دي نو جنس یا د صنف په حواله هم پکې ډېر لوی امتیاز موجود دی. بل خبر دا ده چې صرف د یو عقیدی و دا یو عقیده والا خبر داسې ده چې دغه یو عقیدي یو خاص قسمه انټرپریټیشن، یو خاص قسمه توجیه چې هغه سلفي وهابي توجیه ده، هغه ښودلې کېږي. یا بله خبره دا ده چې د مختلفو قومونو یا د مختلفو کلتورونو چې کومه نمایندګي په کار وه، هغه نمایندګي په دغه نصاب کې نشته.
یو ایس سی آی آر ایف د دغه رپورټ په اړه په پاکستان کې د امن او تعلیم فاونډیشن پی ای ایف په نوم یو غیر سرکاري مؤسسې څېړنې کړې وې او څه تجویزونه یې هم وړاندې کړي دي چې د اسلام په شمول په پاکستان کې اوسېدونکي د نورو مذهبونو په اړه هم پکار دي مضمونونه شامل کړي سي او په آئین کې ورکړې سوې مذهبي ازادي او برداشت هم د نصاب په توګه ورته وویل سي او د منفي فکر پر ځای تجزیاتي زده کړه خپل کړي سي او د اقلیتونو د حقونو هم خیال وساتي. داسې مواد زده کولو ته وویل سي چې د یو مذهب د بل مذهب څخه نفرت نشودل کیږي. دغه تجویزونه کې ویل سوي دي چې څرنګه چې په آئین کې حق ورکړې سوی دي، غیر مسلم زده کوونکي پکار دي چې اسلامي کتابونه پر ویل مجبور نه کړی سي. څېړونکي وایي چې نصاب کې مختلف مضامین په شعوري توګه هم شامل کړی سوي دي چې له وجه اوس هیواد د بدو نتیجو سره مخ دی. پکار دی چې په دغه نصاب کې د حقیقت په بنیاد باندې بدلون راوړستل سي او زده کوونکو ته صحیح شعور او پوهنه ورسول سي. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې.
اوردونکو په پاکستان کې د ایساویانو په یو لسو تلویزیونی چینلونو باندې بندیز لګول شوی. چارواکو ویلي دغه تلویزیونونو په غیر قانوني توګه خپرونه کولې. بشپړ حال له الیاس خان څخوري.
د سرحدات او قبایلی سیمو وفاقي وزیر لیفټیننت جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې د اکتوبر 18 نیټې پورې 2,14,000 رجستر افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. قومي اسمبلی کې د سوالونو ځوابونو ساعت کې د وفاقي وزیر وینا وا چې تر دې دمه تقریبا 2,00,000 هغه افغانان هم افغانستان ته ستانه شوي دي چا سره چې کاغذونه نه وو. عبدالقادر بلوچ زیاته کړه چې پاکستان کې دا وخت 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال دي چا سره چې پاکستان کې د دو کارډونه یا پروف اف رجسٹریشن کارډ دی. خود دې ترڅنګ تقریبا 1,00,000 هغه افغان وګړي دي څوک چې رجسٹر نه دي، یعنی په غیر قانوني توګه دلته پاتې کیږي. وفاقي وزیر اوې چې د افغان کډوالو خپل وطن ته ستنه کېدو د پاره دوه ټول کندي غونډې شوې دي چې پکې دا فیصله شوې ده چې پاکستان کې مېش ټول افغان کډوال دې رجسٹر کړي شي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د راتلونکي کال مارچ میاشتې پورې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې ده. ډیوا ریډیو چې د یونیسیف وایاندی دنیا اسلم خان نو پختل چې پاکستان کې میش د افغان کډوالو نه ټکی د بیا غزیدو په هړه حکومت سره نړیوال فشار لیدل کیږي او کنا نو دی اوې
پی سی غوټو ریکمنډیشن دا ولو چې یو خو افغانان ته یقینا مطلب ټول پارټیانو پر دا خو اګری کوي چې د افغانانو مستقیل حل په افغانستان کې دننه دی او د دې د ریپټریشن لپاره پکار د چې نور کوششونه وسی. خو د هغه وخت پورې چې افغان هر افغان نسی کولای چې افغانستان ته لاړ شي، نو پکار د چې د پاکستان حکومت یو پراپر سټریټجی جوړ کړي چې په هغه کې د غیر رجسٹر شوی افغانان لپاره هم لاه عملی او رجسٹر شوی افغان مهاجرینو لپاره هم لاه عملی. غیر رجسٹر شوی مهاجرین افغانان لپاره یو ان ایچ آر خو کردار نه شي ادا کولای هغه د دواړو حکومتونو په مابین کې، لیکن دا دی چې پکار ده چې په پاکستان کې یو نېشنل ریفیوجی لا هم وي او په ایکسټینشن هم ورک اول شي، لیکن په دا باندې تر اوسه پورې ډیسیژن نه دی راغلی چې څنګه فیصله شي. نو بیا به یو ان ایچ آر په دا پوزیشن نشي اوسوي. فی الحال خو ټول فوکس په دا باندې دی چې هغه افغانان چې کولای شي افغانستان ته لاړ شي هغه لاړ شي، او د مارچ چې څنګه څنګه دا ډیډ لاین رانیږدې کیږي نو کېدلای شي چې د اے پی سي د خواصه د ریکمنډیشن په یو بل فورم باندې شیر شي او بیا د پاکستان کابینه یو فیصله وکړي.
د آرمی پبلک سکول د خونړۍ پیښې نه وروسته خیبر پختونخوا کې او د پاکستان بیلابیلو برخو خاص کر پنجاب کې د افغان کډوالو د زورنې او د دوی د نیولو عمل تیز شوی و. خروستو د وزیر اعظم نواز شریف ذاتی مداخلت باندې دې کې کمی ولیدل شو او خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند مشر عمران خان هم وروسته صوبایي حکومت ته افغان کډوالو سره مناسب رویه خپلولو هدایت ورکړل. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د اکرانو ریدونکو تاسو رپورټ واوریدو. په پاکستان کې چې کم د عیسائی ټولنې ټلویزیون چینلونه وو هغه بند کړی شوی دی. په دې حواله سره الیاس خان تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. اوس هم د غشانتی په یو بل موضوع باندې تاسو ته د بلوچستان نه د ډی ریډیو خبریال حمید سمسور تفصیلي رپورټ وړاندې کوو. هغه وایي چې په بلوچستان کې نن هم په ټوله صوبه کې کیبل سرویس، یعنی هغه سرویس چې د کم د لارې په کورونو کې ټلویزیون چینلونه خلک ګوري، هغه بند وو، هغه ځنډول شوی وو. او د دې وجه دا ده چې د کیبل آپریټرز چې کم دي هغه وایي چې حکومت وسه پورې دوی ته د ډی ټی ایچ یا ډایرکټ ټو هوم سرویس په مسله باندې څه جواب نه دی ورکړی. تفصیل به حمید سمسور نه واورو.
د پاکستان کیبل اپریټر د اتحادیه له لوري د ډی ټی ایچ د اجازت نامې د نیلامولو په ضد باندې نن په دویمه ورځ باندې هم د کیبل له لوري د ټلویزیون خپرونی تړل شوی وي. د کوټ ښار په شمول د هیواد په یو شمیر غټو ښارونو کې پر کیبل باندې د ټی وی خپرونی نه لیدل کېدلې. د کیبل اپریټرز اتحادیه وویل چې دا ټول ستونزې د پیمرا له سبب څخه را پیدا شوې دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ډی ټی ایچ نیلامي د زر تر زره ودرول شي. د بلوچستان کیبل اپریټر اتحادیه مشر ببرک په خبری کانفرنس کې وویل
2016 کو پیمرا نے ہمارا ڈیڈ لائن دیا تھا جو کیبل ٹی وی انالوگ ہے اس کو آپ ڈیجیٹل پہ کنورٹ کریں اور اس کے لیے جتنا سرمایہ کاری درکار تھا جو کیبل آپریٹر
پیمرا و مشتب پا 2018 کی وقت را ٹھاکلی ہو سی دا کیبل ٹی وی انالوگ دی پر ڈیجیٹل باندی بدل کی دا دیل پارسی و کم سرمایہ تارتیاوا دیر کیبل آپریٹرانو د دې لپاره خپل مزکی او کورونه خرڅ کړل پورونه ورته واغستل. د پیمرا دغه غشتنه یې ومنله او دغه ډول د پاکستان په دولس غټو ښارونو کې موږ دغه ډیجیټل فعال کړی خو د دې سرمایې د لګولو باوجود حکومت اوس دغه پریکړه کړې ده چې ډی ټی ایچ لیلاموي. زموږ په اربونو روپۍ به په دې کې خاورې شي. پر کیبل باندې د ټی وي نشریاتو د تړلو په هکله باندې عادي خلک ویایي
د پرون د وو بجو سره تر دا وو ساته پوری کیبل مکمل بند دی. آیا موږ نه پېژو چې په دې کې څه وجوهات دي؟ باید چې حکومت او کیبل والا دواړه سره کښېني دا مسله په افهام او تفهیم سره حل کړي چې عوام ته تمام سہولیات اور ورسېږي. د خبرو یا د نور پروګرامو چې کمې هر چینل جلا جلا خپل معلومات رسېږي چې بند سو یقینا دا څه ټول خلک متاثر دي.
نو مثال دلې سبق کوم نم کلاس کیبل دا پرون د کیبل بند د نور چلنان بند دي او خبرې مبرې به انسان څنګه دا ټایم پاس لپاره بیا سپورت د پاره مو دا کیبل ټلیفونو کې هغه ټلیفونو سم نه پورته کوي مطلب چې ورته کیبل خراب ته بجغ نه کی بند دي کې
په پاکستان کې تر اوسه مهاله پوری د کیبل په ذریعہ باندې د ټلویزیون خبرونه له یو ځای څخه تر بل ځای پوری رسیدل. خو اوس حکومت اعلان کړی دی چې دا به په ډی ټی ایچ باندې بدلوي چې هغه به د مصنوعي سپوږمۍ یعنی د سیټلایټ یعنی د ډیش انټینا په ذریعہ به خبرونه لتاره پرته به د ډیش انټینا په ذریعہ به وکورونه ته خبرونه ورکوي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
ترنو اوریدونکو په اسلام آباد کې نرخزو تصمیم نیولې چې دغلته خپل یو مسجد جوړ کړي او بیا د نرخزو له ډلې څخه یو امام هم ولري. په دې اړه بشپړ حال اورنګزیب خان درکوي.
پاکستان کې نرخزو سره امتیازي سلوک له وجې دوی ته معاشرتي توګه د اجازت نشته چې عام مسجدونو کې مونځ وکړي او د نفرت له وجې اوس پایتخت اسلام آباد کې نرخزو یا خواجه سره وزن له خپل بل جماعت تعمیر پیل کړی دی. د مسجد تعمیر اسلام آباد سره نږدې صوفي بزرګ بر امام مزار سره پیل شوی دی او نرخزو وینا د پاکستان معاشره کې دوی ته ډېر سپک کتل کېږي او عام ولس دا خیال دی د نرخزې یوازې د ګډا دپاره یا جنسي توګه استعمالیږي ځکه د نفرت له وجې عام مسجدونو کې دوی ته د مونځ کولو اجازت نه وي او دې له وجې دوی مجبوره شوي دي چې ځان له یو بل جومات جوړ کړي. د نرخزو بنیادی حقوقو تنظیم سفر مشر ندیم کشش ډیو ریډیو سره خبرو په وخت ویلي دي چې پاکستان کې دوی ته اجازت نشته چې جومات کې مونځ وکړي خو دوی چې کوم جماعت جوړوي هغه کې به هر یو فرقې تن ته اجازه وي چې خپل مذهبي فرضونه ادا کړي. د جماعت جوړولو ضرورت ولې راپېښ شو د دې جواب ندیم کشش نرخزو د پاره عمومي نفرت خي او دا هم وي دلته د هر یو فرقې بیل بیل مسجد دی خو نرخزو کې سفر کوي.
کوئی شیعہ کی مسجد تھی, کوئی سنی کی مسجد ہے, کوئی بریلوی کی مسجد ہے, کوئی اہل حدیث کی ہے, کوئی وہابی کی ہے, کسی کے مذہب کو فالو ہی نہیں کر پا رہے تھے. تو اس میں ہم نے پھر یہی طے کیا کہ ایسی اپنی مسجد ہونی چاہیے اور اس میں تمام لوگوں کے لیے وہ اوپن ہونی چاہیے, اس میں مذہب کا بھی کسی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے.
دوی وہی پاکستان کے ہر یو فرقے بل جماعت دے اور ہر یو فرقہ دا بل نہ نفرت کبھی خود زمون نہ سفر کشتا اور نہ چانا نفرت کا وہ ندیم کا ششفینا وا دے جماعت ذریعہ با خلق و دادا پیغام رسی چې دوی هم اغوی پرشان مسلمانان دی او د دوی هم دا حق دی چې مذهبی فرضې پورا کړي. دې تاسو په جواب چې د جماعت کې به مولا یا امام څنګه دوی رضا کوي چې نرخصو امامت وکړي. په جواب کې د ندیم کشش وینا وه دوی نرخصو کې ډیر خلک داسې دي چې شرعي تعلیم یې ترلاسه کړی دی. همدا خلک به د جمعات کې د امام کار کوي.
لکه شکر الحمدلله هماري ترانسجنډر مورته هم جو تبلیغی جماعت میں دینی طرف گئی ہیں اور وہاں پہ وہ جماعت کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور اسی شریعت کے مطابق اپنے حلیوں کو انہوں نے چینج کیا ہے. وہ ادھر آئیں گی, انہوں نے وہ یہاں درس دیں گی. بچے بھی جو عام
ندیم کشش وی ددوی ٹولن کے ڈیر خلق شرعی احکام باندھے عمل کبھی عمدہ خلق پا دے جماعت کے درس ور کبھی. پاکستان کے اکثر لا نرخز دا معاشرے لخوا دا نفرت و ظلم اخکار دی او ددوی خپلوانو هم دوی نه ځان بیل کړي دی او تیر موده کې دا پاکستان ستر محکمه حکم کړي وو چې دې نرخز او شناختی کارت کې جنس درج کول او مسلې دې ختم کړي شي او دا غشن دوی ته د نوکرې هم ور کړي شي. خو د ستر محکمه حکم باوجود تر اوسه په ښکارا دې ټولنې په ژوند کې سم مثبت بدلون نه دی راغلی او اوس هم زیاتره نرخز د خیرات لزری خپل کفالت کوي. اورنگزیب خان, وائس آف امریکا, ریور ریڈیو, اسلام آباد.
د واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
نوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خبرونه کې یو بیا تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی.
د خیبر پختونخوا په پیښور کې د سړک د غاړې په یوې چاودنه کې درې امنیتي سرتیر وژل شوي او مومند ایجنسۍ کې امنیتي چارواکي وایي چې په تحصیل صافو کې درې طالبان وژلي. بلخوا د پوځ مشر لسو نورو ترهګرو ته د مرګ په سزاګانو باندې لاسلیک کړی دی.
دوی چې دا په کم څه طرز او طریقه باندې دا سزاګانې ورکوي نو دوی په خپل په آرمی اکس باندې هم عمل درآمد نه کوي. اصل افسوس خبره دغه ده کنه.
نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو ډلو پرون کابل کې په شیعه مسلمانانو د داعش ډلې لخوا شوی برید په سختو ټکو کې غندلې. افغان حکومت وایي د ټولو ډلو سره به په ګډه امنیت خوندي ساتي.
ملګری ملتونه وایي په عراق کې د داعش په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو له امله د بې ځایه شویو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. اخوا څارونکي وایي د سوریې ځواکونو د روسیې د هوایي ځواک په ملاتړ د الیپو په ختیځو سیمو باندې بمباري کړې ده.
اواز کوښښې د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د پوز سرلخکار جنرال راحل شریف لس نورو ترهګرو ته د مارګ د سزا پخلی کړی دی. د پوز د رسنیو څانګې د سه‌شنبې په ورځ په یوې بیانیه کې ویلي دي چې دغه کسان په ترهګرۍ د خلکو په وژنه او د یو پوځي چارواکي په وژلو کې لاس درلود. خبر زیاتوي یاد کسان د تحریک طالبان پاکستان او یوې بلې توندلارې ډلې لشکر اسلام غړي وه.
د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې بعد سبا یعنی د 13 نومبر نه د پولیو پر ضد د ویکسین کمپین شروع کیږي. دغه مهم بعد درې ورځې جاري. دغه مهم هدف دی چې 15 ضلعو کې 15 لک نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکړی شي او قبایلي علاقو کې به هم د 1 لک نه زیاتو ماشومانو پورې دغه ویکسین رسول کیږي. بلخواته د صوبې په زرګونو هیلت ورکرانو نن احتجاج هم کړی. د دوی غوښتنه ده چې صوبایي حکومت دوی ته هم د نورو سرکاري ادارو د ملازمینو په شان د صحت الاونس ورکړي.
د متحده ایالاتو نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې هغه به د خپل کار په لومړۍ ورځ اعلان وکړي چې هیواد یې له ترانس پاسفیک پارټنرشپ یا TPP څخه وځي. TPP د پاسفیک د 12 هیوادونو او د امریکا ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې تړون دی چې د 2 کالو سختو خبرو اترو څخه وروسته د 2014 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 3 نیټه لاسلیک شو. په دغه تړون کې چین نه دی شامل. ټرمپ د یوټیوب له لارې په یوې ویډیو کې ویلي دی چې یا تړون د امریکا لپاره یو بحران دی او زیاتوي چې د دې پر ځای به د یو شمېر مناسبو دوه اړخیزو سوداګریزو تړونونو په اړه خبرې وکړي چې په ترڅ کې به یې په امریکا کې دندې زیاتې شي او کاروبار به بیرته د امریکا خاورې ته راواوړي. ولسمشر اوباما که څه هم د دغه تړون ملاتړ کړی و خو په کانګرس کې یې هیڅ کله د تایید رایه را خپله نه کړه. د جاپان لومړي وزیر شینزو آبی ویلي چې یاد تړون به د امریکا له وتلو سره بې معنا شي.
د افغانستان سرخه کابل کې د باقر العلوم مدرسې په جماعت کې 13 ورځې شورا د سلوختمې ورځې منصرو په مراسمو تر سره شوی ځانمرګي برید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو سره وغندل شو. د غبرت زمواري داعش وسلوالو په غاړه غستې و. د افغانستان صدر د چیف اگزیکټیو او په خواني صدر حامد کرزی د بخنې نړیوال تنظیم هندستان پاکستان بشري حقوقو ډلو او نورو یو شمېر ملکونو د غبرت په سختو ټکو کې غندنه کړې دا. ده. همدغه شان یو شمیر افغان سیاسي سیډونکو د شورا په مذهبي مراسمو تر هغه غریزو بریدونو ته په اشاره سره وای افغانستان د جګړې لومړی کرخه ده او کنړیواله ټولنه او امریکا د تر هغه غرو اصلي پټنځیونه د منځ وړلو کې کامیاب نشو نو تر هغه به ټولې نړۍ امنیت ته خطر جوړ شي.
ملګری ملتونه وای په عراق کې د داعش په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو له امله د بې ځایه شویو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. له داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو عملیات د تېرې یوې میاشتې راهیسې پیل شوي دي چې په کې شیعه ملیشي او کوردي جنګیالي د ښار په لور ورو ورو پر مخ روان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې 85,550 وګړي له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي چې 14,000 یې یوازې په تېره اونۍ کې وه. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د موسل د ښار و ګڼ میشتې سیمې ته د جګړې په رسیدو سره به لا نور کسان هم بې ځایه شي.
په نیویارک کې اوسیدونکو یو یمنی تن ترهګرو ته مرستې ورکولو په تور کې تورن کړی شوی دی. د ګول پورس د نیویارک په فقیه عدالت کې د ودیشتو کال محمد رفیق ناجی پر ضد دغه تورونه واورول شو. په دې کې داعش سره مرستې او د نیویارک په ټایم سکوایر کې د فرانس نیس ښار په شان حملې د لپاره دولت اسلامي مرستو ته رضا ښودل شامل دي. سرکاري وکیلان وایي د ناجی پر ضد مقدمه کې به په فیسبوک د هغه پوسټونه هم شامل دي چې په کې هغه د آی اس سره لاتر خودلې.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د افغانستان پلازمینه کابل ښار د باقر العلوم مدرسې په مسجد کې د دوشنبې په ورځ د عاشورا د څلوېښتمې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ترسره شوي ځانمرګي برید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو سره وغندل شو. د دغه برید مسؤلیت چې د داعش وسلوالو پر غاړه اخیستی د افغانستان د جمهور رئیس او اجرایه رئیس په ګډون پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د بخښنې نړیوال سازمان هند پاکستان د بشري حقونو خپلواکو ادارو په افغانستان کې د ناټو قدس ماموریت او یو شمېر نورو بیلابیلو سازمانونو د برید په سختو ټکو سره غندلی. بشپړ حال حکمل روان درکوي.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار د دوشنبې په ورځ د عاشورا د څلورمې روبې د لمانځلو په مراسمو ځانمرګی برید په ملي او نړیواله کچه په سختو الفاظو سره وغندل شو. جمهور رئیس اشرف غنی، اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون، یوناما، د ناټو غوڅ ماموریت، په کابل کې د پاکستان، هند او ایران سفارتونو غندلی او دای جنگي جنایت او بیرحمانه عمل بللی دی. همدارس د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویان نیت پرایش په خبره کړي اعلامیه کې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د امام حسین د تلارمې روبې د لمانځلو په مراسمو برید غندلی او پر وینا یې دا ډول بریدونه په افغانستان کې د مذهبي اختلافاتو د رامنځته کولو په هدف ترسره کیږي. د بشري حقونو د څار په نړیواله اداره کې د افغانستان د چارو مسؤله پاتریشا کامس هم پر شیعه لګکیو په مسجد ترسره شوي حمله غندلی او ویلي دي چې افغان حکومت د شیعه مذهب مراسمو خوندیتوب ته ځانګړي پاملرنه وکړي. خو د کابل ښار د پولیسو ویان بصیر مجاهد وایي دوی پر اتلونکي کې له ټولو امنیتي ارګنونو سره په همغږۍ د مذهبي مراسمو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه تر لاس لاندې لري. په کابل کې د تیرې دوشنبه په ورځ په مذهبي مراسمو د ځانمرګي برید لومړی پیښه نه ده چې رامنځته شوه. نږدې څلوېښت ورځې وړاندې د کابل ښار کرتیسخي او په مزار شریف ښار کې د عاشورا د لمانځلو په مراسمو په بمي چاودنو او وسلوالو بریدونو کې چې د دې ټولو پیښو مسؤلیت د عاشورا وسلوالو پر غاړه اخیستی لسګونه ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. پر ولسي وګړو د ځانمرګو بریدونو د دوام په اړه یو شمېر افغان سیاسي څېړونکي وایي که نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالات د افغانستان اوسنی وضعیت تجدید پاملرنه ونه کړي او د ترهرګرو اصلي پټنځایونه او د هغوی ملاتړ کوونکي د ترهرګرۍ په نړیواله مبارزه کې له منځه ولاړ نه شي، د نړۍ او سیمې امنیت له سترګو خونو سره مخامخ کیدلی شي. په اړه د سیاسي چارو څېړونکی عبدالکبیر رنجبر داسې وویل:
افغانستان
همداراز د سیاسي چارو یو بل څېړونکی جمال الدین بدر وایي د ترهګریزو بریدونو مخه هغه وخت نیول کیدای شي چې د افغانستان استخباراتي اداره د نړیوالې ټولنې په مرسته پیاوړي شي. سیاسی چړون کې په داسې حال کې لا ترهرګرۍ سره په نړیواله پیل شوې مبارزه کې د ترهرګرو د اصلي پټنځایونو او د هغوی د ملاتړو په لامنځه وړلو کې له نړیوالې ټولنې او د امریکا متحدو ایالاتو څخه د رښتینې مبارزې غوښتنه کوي چې تېره ورځ د کابل شپږمې امنیتي حوزې اړوند د بکرالعلوم په مسجد کې د امام حسین د څلورمې روبې د لمانځلو په مراسمو کې د ځنمرګې برید له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون دیرش ولسي خلک وژل شوي او پنځه شپېته نور ټپیان شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو د اکران اوریدونکو، په افغانستان کې د امن لپاره عالمي طاقتونه وخت په وخت باندې کوششونه کوي. هم د غشانتې یو اداره چې په ګواش نومیږي په افغانستان کې د امن لپاره د ډېرې مودې نه د طالبانو افغان حکومت او د افغانستان په امن کې مهمه ثابتېدونکې د ملکونو مشرانو په راغونډولو کې او د خوې سره بحث مباحثه کولو کې هم د ډېرې مودې نه کار کوي. هم د غشانتې یو غونډه د په ګواش د مشرۍ د لاندې په اسلام آباد کې نن شوی وا، خو په دې کې د افغان طالبانو مشرانو ته بلنه نه و ورکړی شوی. په دې موضوع باندې خبرې اترې کړې دي د افغانستان او د پاکستان په پولیسو مسلو باندې پوهه لرونکي خبریال رحیم الله یوسفزئی سره د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان، او هغه نه پوښتنه کړې ده چې د پګواش په غونډه کې مهمه پرمختګ سوو او ولې افغان طالبانو ته په دې کې بلنه ورنکړې شوه. تفصیل په دغه مرکه کې
چاچه را بلنې و هغه نوم دی پروفیسر پالو، او دا نیلکی اوسیدونکی دی او دغه د پګواش د مشر دی، او دا مخکې چې کوم غونډه شوې وه قطر کې هغه هم ده را بللې وه. زه فکر کوم چې دا خو یو غیر حکومتي غیر سرکاري یو غونډه وه، او په دې کې هېچا هم د افغانستان یا د پاکستان حکومت نمایندګي نه کوله. دا زیات پخواني خلک دي چې کوم حکومتي پاتې شوي دي، څوک سفارتکار وو یا د میډیا خلک وو، قبایلي مشران وو، پوهان وو، دا خلک پکې وو. او دا ده چې هر یو نفر چې هغه خپل نظر ورکړو، شخصي نظر وو. او
سما دا ریم الله یوسفزئی صاحب، آیا دغه غونډه تاسو ګڼئ چې کوم پرمختګ پکې شوی او وړاندې به هم بیا دغه قسمه د سولې خبرې اترې روانې وساتلی شي؟ ریم الله یوسفزئی صاحب، پګواش وړاندې هم غونډې کړې دي، په هغې کې طالبانو هم نمایندګي لیدلې شوې او د افغان حکومت چارواکي ورته هم تللي. په دغه غونډه کې آیا بلنه ورته نه وه ورکړلې شوې یا د هغې خوښه نه وه؟
ما په شرط باندې که دوی ته
طالبان راوبلی نو دی په دا غونډې په قطر کې کې څومره چې مخکې مرسته کړې ده البته کې زیات امکانات دي چې طالبان هم پکې ګډون وکړي او د افغانستان حکومت پکې هم نمایندګي وشي. دا زه فکر کوم چې دا غونډه د دې لپاره نه وه د پاکستان کې چې په دې کې د افغانستان حکومت یا طالبانو نیغ په نیغه نمایندګي وشي. داسې خلک خو پکې شته کنه چې هغوی دا خبرې هغې ته رسولی شي او هغې نورې هلې ځلې هم کولی شي چې دغه په دې سیمه کې عمل راشي.
ریم الله یوسفزی صاحب، پګواش یو غیر دولتي موسسه ده، دا وخت چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې څنګه روانې دي په دې کې د دې خبرو خو کوم منځته کېدل امکان نه و، تاسو څه ګڼئ د پګواش د سوري لاندې دا قسمه غونډې کېدل آیا څه پیغام ورکوي؟
چې کله حکومتونه هېوادونه یو بل سره خبرې نه کوي یا یو بل سره ډېر تاوتریخوالي خفګاني، نو بیا همدغه غیر دولتي چې کوم تنظیمونه یو ډلې وي نو هغې بیا دا خپل چې کوم د هغې پروژه ده خپلې خبرې کړې بیا هغې دغه جاري ساتي. هغوی دا غواړي چې کم از کم ناڅه خبرې روانې وي او د هغې د لارې بیا هغه د هغې پیغامونه د هغې نظر هغه بیا لوړې کېږي. خو دغه یو فایده شته کم از کم خبرې په یو ځای کې روانې وي. دا زمونږ دا غونډه چې وه دوی خو تش خپل نظر ورکولی شي، پیشنهاد کولی شي، دوی سره نور اختیار نشته چې دوی په دغه فیصلو باندې عمل وکړي.
ریم الله یوسفزی صاحب، ستاسو یو جهان مننه چې وایس آف امریکا ډیوه ریډیو سره خبرې وکړې. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
په پیښور کې په زرګونو روغتیایي کارکوونکو د خپلو حقونو لپاره لاریون کړی. دوی ویلي چې د حکومت هر ډول کارکوونکو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرېږي او د روغتیا په برخه کې ورسره مرسته کیږي، خو خپل روغتیایي کارکوونکي ترې بې برخه دي. مدثر شاه پوره حال درکوي.
د صوبې د ګوټ ګوټ نه په زرګونو د صحت د محکمې مرستیال کارکنان یا پیرامیډیک سهار 10 بجې جناب پارک راغونډ شول او دوی غوښتنه کوله چې څنګه نورو سرکاري ملازمینو ته پروفیشنل هیلت الاونس ورکړی کیږي، هغه د دوی ته هم ورکړی شي. او دوی ویل هسپتالونو کې د ولسم ګریډ نه پورته ډاکټرانو یا نورې عملې ته دغه الاونس ورکړی کیږي، خو د ولسم ګریډ نه ښکته عمله د دغې نه محرومه ده. او په دغه موقع د سرکاري ملازمینو د پاکستان صدر اسلم خان و رادیو ته وای د صوبې د دغه محرومه ملازمینو شمیره 25000 ده.
تحریک انصاف حکومت چې کوم دی ډاکټرز لا، پیرامیډیکل لا، نرسنګ لا، چې کوم دی اغي هیلت پروفیشنل لا سر کړی دی، باقی خلک چې کوم دی پریخې دي نو اغه دا پار چې کوم دی دا خلک ور شوی دی او دی خپل چې کوم دی دا غیر انصاف خلاف چغه پورته کړی دی. موږ حکومت سره بار بار مذاکرات تو خبرې کړي چې ګوره دا غریب خلک دی د دې په سر لاس کې دی او موږ دا یو خبر یو مطالبه ده چې هیلت پروفیشنل لا چې کوم دی د ملازمینو حق دی او دا دی ولور.
دغه پر امنه احتجاج کې د نارینهو تر څنګ د بلابلو ضلعو او اسپیتالونو څخه زنانه نرسانې او نور کارکوونکي هم راغلي وي. او د خیبر ټیچینګ روغتون یو نرسه میراج بیبي وای 2.5 کاله مې د ملازمت اوشول خو دغه باوجود د هیلت الاونس نه محروم یم.
تعلم دا د دې خلکو سره روتي مونږ ټول خپل اقوارو
صحه
لکه نور ته چې لونسونه لګېدل، نرسې ته لګېدو، بابو ته لګېدو،
احتجاج کوونکو سره د یووالي لپاره د بلابلو سیاسي ګوندونو مشران پارک ترالل چې پکې د جماعت اسلامي، عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټي او مسلم لیگ مشران شامل وو. خو ملازمینو ویل تر څو چې حکومت دوی ته د الاونس ورکولو اعلان نه وکړي دوی به خپل احتجاج جاري ساتي. او ماسپخین د خزانه وزیر مظفر سید راغلو او د دوی مطالبه جایز وګرځوله او اعلان یې وکړو. احتجاجی ملازمین د خزانه د وزیر پر اتک خوشاله، خدای ویل دا اعلان باید وزیر اعلی یا د صحت وزیرو کی او دای د دینه ندی مطمئن. لکه د دای یو مشر چې د سټیج نه د احتجاج جاری ساتلو اعلان وکړو.
راغلی نه او واده کړی نه او نوټیفیکیشن کړی نه، ان شاء الله نه پریدو.
او دې سره سم په زرګونو احتجاج کوونکي د جناب پارک نه اوتل او اسمبلی سره خوا کې پر لتونه وهل. د غلطه دریو ساعتو ناستې او سړک بندولو نه پس دې سره خبرو لپاره د سیادت د محکمې ډایرکټر جنرال راغلو او احتجاج کوونکو ته ډاډ ورکړو چې د دوی غوښتنه به ومنل شي، او په دې فیصله وشو چې تر 2 دسمبر پورې دوی ته د سیادت الاونس ور نه کړل شنو دوی به یو ځل بیا په احتجاج لاس پوری کړي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډی په ریډیو د ګران اوریدونکو تاسو ته مونږه تفصیلات وړاندې کړل چې سبا یعنی د 15 نومبر به نبا د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې د پولیو د ویکسینیشن مهم یا کمپین شروع کیږي. په لکونو ماشومانو ته به د زله هم د پولیو ویکسین ورکولو هدف ترلاسه کولو کوشش رواني. خو بیا ډاکټران یا د صحت ماهرین دا هم وایي چې یوازې حکومت یا د پولیو ټیمونه د پولیو مرض نشي ختمولی، بلکې د خلکو له طرفه هم رسته پدې کې ډیره ضروری ده. دا یوازې د حکومت کار نه دی، خلک به هم خپل ماشومان ته خامخا هر ځله د پولیو دغه ویکسین ضرور ورکړي، هله به د پولیو وایرس ختمې دی شي. د ریور ریډیو خبريالې نبیله مشتاق هم په دغه موضوع د یو څو ډاکټرانو سره خبرې اترې کړې دي.
زما نوم ډاکټر محمد اکرم شاه، او د پولیو پروګرام د پاره چې کوم ایمرجنسی اپریشن سنټر دی نو په هغه کې ایز ا پروینشل اینڈ سٹاف افیسر کار کوم، او د صوبې چې څونه د پولیو پروګرام ریلیټډ څونه اکټیویټیز دي نو هغه ور سایت کوم. پولیو وایرس چې کومه بیماری ده یا دا وایرس چې کوم دی نو دا یوازې په حکومتي هلو ځلو باندې کلم نه ختميږي تر کومه پورې چې والدین دی پخپلا د خپل ماشوم لپاره دا نوی مخصوص کړي چې دا ویکسین داغه لپاره ډیر ضروری دی، او تر هغه پورې دا مهم چې کوم دی نو دا د کامیابی اخیری حد ته نشي رسیدل. تر کومه پورې یو ماشوم هم داسې پاتې وي چې هغه ته کتری نوی میلاو نو دا خطر شته چې دا وایرس هغه ځان سره وساتي، دا غي نه بعد نور ماشومانو ته دا ورکی.
زما نوم ډاکټر جوهر دی، او زه په ایمرجنسی اپریشن سنټر پېښور کې د پولیو پروګرام کوم. جی، دا مهم انتهایی ضروری دی د پولیو اریډیکیشن د پاره. مور پلار دی هر ممکن کوشش وکړي چې خپل ماشوم ته د ویکسینیشن کې چې کله ستاسو دروازې ته ټیم راغلو نو هغه چې کوم په زانګو کې ماشوم دی، په غیږ کې ماشوم دی، هغه ولټول ناول ویکسین ته ور مخامخ کې. دغه واړه ماشومان ټول نه زیات ریسک کې دي. هر میاشت به دا کمپین کېږي تر مئی میاشت پورې چې ټیمز حوصله افزایي وکړي چې هغه ستاسو ماشومان د پاره راغلي دي.
زما نوم ډاکټر ایم خټک دی، او زه اسسټنټ ډایرکټر یم د هیلث ډپارټمنټ کې. پولیو ختم ول صرف او یو طریقہ ده په دنیا کې، هغه دادا چې هر ماشوم ته هر ځل به پولیو ساس کی ورکوي. چې سو پورې پولیو نه ختم شوه د دنیا نه د پاکستان نه مونږ به دا ماشومان ته دا ساس کی ورکو. نو ورته دین کې چې دا سو پروگرام سو غوړې غیت وزم دا ریکوست کوم باندې ته، او کوم زمونږه زنانه دی او زمونږ ورونه دی چې هغه د خپل د 15 کالو پورې هر یو ماشوم ته چې کله هم د پولیو ټیم د غوي کوټه ورزي د پولیو مهم وی نو خپل ماشوم ته سکتري ورکي. په دې کې څه هم ضرر نشته، دا تاسو خپل ذمہواری وګڼئ چې د پولیو ساس کی د ستاسو د ماشوم او د پوره د پاکستان ماشومان لپاره دا ضروری دی چې تاسو خپل ماشوم ته دا پولیو ساس کی ورکه. به حیثیت قوم دا دې ټیم کې مونږ ټول لپاره یو چیلنج هم دی، ولې چې په دنیا کې صرف دوه ملکونه دي، یو پاکستان او یو افغانستان چې هغه پاتې شوی.
نبیله مشتاق، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
درنو اوریدونکو، د پاکستان په جنوبی وزیرستان کې د ترهګرو په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو له امله او د مهال په دغه سیمه کې د ترهګرو د ویرې له امله په ټوله سیمه کې یوه خزینه ډاکټره هم نشته. په د ډیوی خبریال عدنان بیٹنای صاحب تللی د جراحي د څانګې له یو ډاکټر چې رحیم نواز نومیږي هغه سره مرکه کړې په دې اړه په ګډه اورو.
یار عدلتا ہیلپ بند لیول بند مونگ لکا خاص کر پولیو کمپین شو، فری میڈیکل کیمپ شو، او ملٹی اینٹیجن کمپین اس آلریڈی جو مونگ روان دے، او ہیلتھ فیسیلیٹی ان شاء اللہ مونگ مطمئن عدلتا چھ ان شاء اللہ دا سے صحیح شو نشتہ
د سره دلته مقامي چې کومه ناروغي د لکه په هغه کې ملیریا سره د نورې دغه سره کوم ریلی وینټ دي هغه لپاره داسې کوم اقدامات شروع دي
اې د لپاره مونږ بیډ نیټ یا ورکاو او سی از مونږ بیډ نیټ ډیسټریبیوشن شروع دي او الډی مونږ پنځ کمپونه وشول مسعود بل کې سازم ورسکه باقاعده التزم مایکروسکوپیا ولېږي مایکروسکوپیک او ورسره میډیسن انویسټیګیشن یا کیږي ورسره میډیسن یا مونږ ورکاو
مرکزونو په ولر ته ویلسه چې آی چومره مرکزونه دي په ساوث وزیرستان چې د هیلت او دین علاوه چې کوم اوپن ایریا دي یا د سر بند علاقې دي یا کوم قسم د مشکلات دي
ټوټل هیلت فیسیلیټیز موږ په ساوث وزیرستان سره 136 دي او په دیشې میکسیمم زموږ چې کوم دي اوپن دي او باز داسې دي چې آر ډیسټرایډ دي الګ دو تین وخیا او زنه هغه ایریا چې اتا یا ریپیټریشن نه شوي اخو بیا زمون الډی استاولیا دي چې دا فل حال زمون سره کوز دي خو چې ریپټریشن وشي هغه اوپن مون با اوپن کو
راته ویل چې دا ټیم په د ساوث وزیرستان چې غټ غټ ناروغي چې تاسو مخامخ کوي چې په غیر ملیریا ده یا مبارکی ده یا نور د سفر سمجدي یو بل ناروغي راغله د شاغې ته خناق ناروغي ویلې سي دا بیماری دا ټیم تاسو ویل کیږي چې په ساوث وزیرستان کې دي او د سر نور د سر ریلیونټ کمی کمی دي
خناق بالکل راغله او زمونږ ساوث کا کې سونه شي وینارد کې شي خو بیا مونږ فاټا سیکرټریټ سره رابطه وکړه د پولیټیکل اډمنستریشن په تاون سره اغه باراکې بیا مونږ انډر سپار چ په کوم ځای کې شو الته زمونږ ویکسینیشن یو کړ ټیمونه مې ولېګل یو دل مې التا غا چ کوم ځای کې شو دی الته مې وکړو بیا دوباره بیا پنځه دن بعد مونږ بیا پورا کله وکړو اوس موجوده چ کوم روان دی پورا ساوث وزیرستان کې روان دی چې پی کې ایچ بی ایس یا د حناکیا د خسرا د نمونیا دی
دغه تاسو کوم یاد کړ هیلت مرکزونه څومره هڅه پورې فعال دي زتره موږ د بازار چې د هغه خلکو سره خبرې وکړې دغه خبره کول شي خو دلته دومره زیات د هسپتال نه فیسیلیټیټ نه دي دغه خبره دا کوي چې هسپتال ډاکټران چې دي د هغې نشټواله دي که هغې راځي
نه مونږ سره چې کوم دي ډاکټران راځي خو مونږ سره څه پوسټونه ویکند دي او زمونږ ته نوی روان دي ځنه کسانو رایول کړي دي زنه براشي او الډي اوس لکه مونږ توي خلته مې زنه ډاکټران ال تور کړ زنه مشولام تور کړ زنه مصرای ملک خان تور کړ ان شاء الله از اس نوی نم چې زمونږ د ډاکټرانو ډیفیشنسي وي
زنه نو په ولا باندې زیات خلکو راته وي چې دلته زنه نو دي پر داسې ډاکټر نه چې هغه سپیشلیست وي
بالکل زمونږ ته تین دي مونږ ته چار لیډی ډاکټر راکړي دي خو ای با دا 2017 کې ټیم اوشیپ ختم شي ځکه چې هغه اوس فل حال لکه اډ نوټیفیکیشن دا سره دی چې هغه افټر 1 ایئر هغه بیا خپل سټیشن ته راځي
بل دا خبره چې ساوث وزیرستان ځ طرف وارنټیریر سره مخامخ ځ طرف مرګ جوړ بلې دلته چې اکسیډنټ وشي نو دی دا وایي چې د فوري تور باندې دلته چې کوم مقامي هسپتال نه دیغه فیسیلیټیز نه لري نو دی بیا نور ډیسټریکټ کوم هسپتال دی هغه ته انتقالوي
نازمون سره دلته مین ایچ کیو کې مون سره عالم نه فیسیلیټی شته مخامخ ناشته ډاکټر صاحب میډیکل سپیشلیست ارتوپیډیک سپیشلیست مون سره شته او سرجیکل سپیشلیست مون سره شته کوالیفایډ کاسته ایف سی پی ایس پټو کړی دی ان شاء الله پورې داسې منتدا شنه د مخترغه ایمبولینسز بالکل زمونږ د ایچ کیو دوا ایمبولینسز دي دي توي خل دوا ایمبولینسز دي او د اسرائیل مل خان دوا ایمبولینسز دي سره روغ دوا ایمبولینسز دي ان شاء الله دې کې زمونږ ایسا کم نه شته
ډیره مهرباني چې تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی سره خبرې وکړې
ډیره مهرباني تھینک یو
د سویټزرلند د حکومت په مرسته باندې د خیبر پختونخوا او په قبایلی سیمو کې تقریبا 7 کالونه هندوکش لایفلیهود منصوبه روانه و. د دې منصوبې د لاندې با زمیدارانو ته او کم خلک چې د کرکروندې کار کوي د زمیداری په مت کې د تعلیم ورکولو او وړو کې کاروباریانو ته به مرستې ورکړي کې دغه پروګرام سرته رسیدلې ده. په دې حواله سره تفصیل راکړي حمید الله.
د هندوکش لیولیهود یا د خجن په نامه دغه پروګرام د پښتونخوا په جنوبی او غریزه ضلعو کې 8 کاله او په قبایلی سیمه کې 15 کاله وچلید او 350 زره کورونو کټه پورته کړه. د سویټزرلند په امداد په دغه پروژه کې د کروندګرو مال پالونکو وړو کاروباریانو او د تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې شوې دي. د پروګرام رپتکار فیاض خان وایي
د خ تخمونو پہچان د خ تخمونو فراهمي په یو علاقې کې په پاټا کې سنجنټا پاکستان چې کوم یو انټرنیشنل کمپنی دا دغه پترو کار وکړو په چترال کې مونږ ای جی بی سیډز کارپوریشن چې د پاکستان یو غټه کمپنی ده په پوټیټو کې په الوګانو په مت کې کار کوي هغه سره کار وکړو. یو آسٹریلین کمپنی ده ایم کے ایس په نوم باندې هغه په لوردیر کې مې سره کار کوي په پیازو باندې نو دا فارمر کپنیان دي چې زمیدارو سره اګریمنت ساين کړی دي هغه چې سب پروډوس کوي نو په ډېر قیمت نه هغه په خپل پټی کې اوچتای.
ډاکټر عتیق الرحمن په بلابل او زلو کې د سارو د ودی او ساتنې تربیه ورکړې دي او وايي چې سرنګا کروندګر کولی شي چې په لږ مصرف خپل ساروی تندرست رالوي کړي.
کنسټرین موږ ورته د طاقتور خوراک وایو چې کم ته انرژي ده په دې کې چار چې مکمل دا خو د خېټه ډکې په دې کې موږ چې کم فارمولیشن جوړ کړی دی هغه کې 9 کیلو مکای دي او 4.5 کیلو مو ڈل جو ورتا وایو دا غدی دا دې درې د دوړو سیدونه چې دا موږ سره مکس کو او دا د یو ساروی په سر باندې د درې میاشتو خوراک دی او په دې د ورځې په حساب سره موږ 150 ګرام ورکو او شاوډو باندې خو چونګه موږ کار نه کو موږ صرف دې غوخه باندې کار کو نو دې سره دې غوخه ویټ ګین چې کوم ورتا وایو هغه ډیر زیات دی.
د دې پروګرام لاندې مایکرو فاینانسینګ یا وړي قرضې هم ویشل شوې دي چې پکې شپږتیا او هغه ځنانه او چواړ روزګارونه لري ورته قرضې ورکړل شوې دي. هم دغه رنګ کروندګر په سبزو کرلو او د کر کلی په نوي طریقو تربیه کړې شوې دي. د کوزدیر محمد جمیل وای
دا ټماټر دی جی دا د پیداوار مخ کې کم ټماټر کې دا غي په پزمکه باندې دا وسو په جال باندې کو ترين نغې بيمارې به کې نه لګي کارم آسان دی ټماټر هم صفای غټم دي سیوي دوار هم سیوا دي او خو باغوشینو 180 نه ولا 2 لک پورې او کنن کې
د کمبایني سیمې او پښتونخوا په هغه سیمو کې چې سکولونه پکې نه وو تر سلو پورې سکولونه د دې پروژې لاندې جوړ کړل شوي دي او بیا تعلیم محکمې ته سپارل شوي دي. حمید الله وایي سب امریکا ډیو ریډیو پېښور.